احمد شیبر به لند خبرونه وایي.
د کابل د مرستيال والی په ګډون درې تننن په بمی چاودنه کې وشل شول. په ننګرهار کې نه کسان د نشي توکو او وسلو د قاچاق په تور په بند محکوم شول. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په روسي ولسمشۍ انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس ته وشل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه کوي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الاعظم په نوم د دغه 24 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوین یا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازیو سره وګوري.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه په تفصیل ولولې. اوس هم 25 دقیقې ونیز بس لرو. افغان خبریالانو ته د اروپي خو غواخونو په اړه پکې خبرې کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درنو دوستانو. تیرا یو نیمه میاشت افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو لپاره خونړی و. کابل، هلمند، جلال آباد په ځانګړې توګه په خبریالانو د بریدونو شاهدانو. پر ژورنالیستانو د بریدونو وروستۍ پیښه د ډسمبر په 10 په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د ویاندې او د بشري حقونو د فعالې ملالې میوند قتل و. تر دې مخکې د نومبر په 12 نیټه هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس تایی په یو هدفي برید کې ووژل شو. تر هغې مخکې د نومبر په 10 نیټه د تولونی اوس د خپرونو پخوانی وړاندې کوونکی یما سیاوش په یو برید کې وژل شوی و. وروستۍ پیښه هم په کابل کې د اریانانی اوس د خپرونو د چلوونکي فردین امینی مرموز مرګو. دې پیښونه یوازې دا چې افغان خبریالان ویرجن کړي، بلکې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. دا دوی پر کارونو یې اغېز کړی دی او پر دې سربیره په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو په وړاندې چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو لویه بریا ګڼل کېږي ننګونې رامخته کړې دي. دا چې پر ژورنالیستانو بریدونه څوک ولې کوي، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو د دې بریدونو اغیزې څه دي، د رسنیو ازادي له کومو ننګونو سره مخ کولای شي، په دې 25 دقیقې بحث کې د دې پوښتنو د ځواب لپاره هڅه کوو. زه اجمل اندیم او په بحث کې راسره ګډونوال د شمشاد تلویزیون د خبرونو چلوونکي او خبریال شمل نیازی او د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی دي. ستاسو ځینې مخکې له مخکې ثبت کړي نظرونه هم راسره دي، دا هم په بحث کې راخلو. اغلی نیازی او ښاغلی هاشمي دواړه ستړي مشي. شمله نیازی، پر ژورنالیستانو وروستي پرله پسې بریدونه او پیښې تاسو ګورئ په افغانستان کې، د یوې ژورنالیستې د رسنیو د یوې کارکوونکي په توګه یې په تاسو باندې څه اغېز کړی دی؟ تاسو دغه پیښو ته څه ډول ګورئ؟
رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پیښې له خبریالانو سره اوسوي، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې ترسره کوو، زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زموږ د نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرفه او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې ونه نیول، بلکې هغوی شهیدان شول. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې هغه اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دا هر څه دغه ټولې ستونزې تېرې، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي، راځي پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلې. داسې پیښې چې کېږي، نو یو خدا ده چې موږ خپله له خپل کار اغېزمن کېږو، یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مخته ویسو هغه هغه نه شو کولی هغه سه مخته لاړ شو ځکه چې یو تر سو ویرم په ځای کې او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي چې مثلا ملالۍ زموږ لپاره یو ښه مثال و زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده او بار بار وینا هم کوي چې دا ځای پرېږده مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه ځکه چې ملالۍ یا داسې نور نجونې مثال راکوي یا داسې نور خبرې اعلان مثال راکوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه یغم ته غوندې یو خبریاله هغه چې ووژله یا هغه شهید کړه تا هم نه پرېږدي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب. تاسو ته راځو. تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤول یی. هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي. تاسو ته دا پیخی د دغه سیو لیدلوري نه په ځانګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته او شمله نیازی خور ته خپلې نیکې هیلې پرځونه وړاندې کوم. له تیرو دوه درې کلونو نه را په دې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شوه، داعش ځواکونه را پیدا شول، په ځانګړې توګه باندې زموږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي. د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته، لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي. هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون، پکتیا زون، ټول ژورنالستان د سختو رواني فشارونو لاندې دي. د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور وکوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی یم کابل ته، او یو څه ګواښونه وو د غونډې نه وروسته، څلورو ورځو نه را په دې خوا زما مېرمن د شپې خوب نه لري، ساره پورې ما ته ناست دی، او ما زه او رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی یم چې په خوب کې ویره را سره دي، ویرې احساس را سره دي. په ځانګړې توګه هغه ژورنالستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي. د هغوی کورنۍ په جمرده ده، دوی یوازې ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي، په رواني او فکري لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
شاملې تاسو راته دا ووایي چې ځینې خلک وایي چې خبریالان هم د ټولنې د نورو خلکو په څیر باندې له روانو ناامنیو اغېزمن دي. دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له ناامنیو پیښو سره مخ دي، دغسې خبریالان هم مخ دي. ولې د خبریال په پیښو خطرونو دومره بحث کیږي؟ د یوې خبریالې په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې؟ ولې خبریال مهم دی د یوې ټولنې لپاره؟
ډېره مننه. یو خو عام خلک دي چې فردي کار کوي، هغوی د ځان لپاره کار کوي. یو خبریال د یو ټولنې لپاره کار کوي، یعنی که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې، یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږدي او منفي لارې ته یې هم راکش کولی شي. دغلته مسؤلیتونه نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زده کړیاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده. ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کومه د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم، څنګه به دو کوم، څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده. او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنی که نجونو کې دا موضوع راواخلو، ځکه فوکس یعنی خبره ډېره په نجونو باندې کوم، د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د زغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي. راځي ټولنې ته مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي. که یو رسنۍ کې همکار وکړي، هغه خونه چې یو سړي ته یو لږ خبریال ته ورکول کېږي، هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي. تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي.
مننه را سره پلان کې اوسې نور پښتون ته امرازو وس د څو اوریدونکو نمنګ په بیلابل ولایتونو کې پښتلې دي همدا پښتنم تنه کړی دا چی دوی څه فکر کوي چې ولی ژورنالستان د بریدو سره مخ دي دا دوی څرګندونه اورو
منوم جنغه سلیګ په ختیځ ولایتونو کې د کډید رادیو خبريال په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابل ولایتونو کې د رسنیو کارکونکو په نخ کې په لغه یوازې 13 ونیم میاشت کې تقریبا دغه درم خبريال د رسنیو کارکونکو کې چې وشل کیږي زمنګ هم له حکومت او هم له خپل ورخونو غوښتنه ده چې خبر اعلان خپل هدف نه ګرځي او دوی دې لطفا خبر اعلان ژوند په پام وکړي ځکه دوی دې غرض خلک دی او د هیڅ اپوري تړل نه دي دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د حقایق رسول دي تر چارواکو تر خلکو زمنګ غوښتنه ده چې باید د خبر اعلان نو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پام درنه وشي
خبريال دولس جبه ده کله چې دولس جبه ګنګشي نو بیا به هغه خپل احساسات ډول سرګنکا همدا خبريال چې د هغه احساسات خبر دی د هغه ستونزې مناکسوي تر چارواکو رسوي چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل ژمنه کوي همدا خبريال چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل مقدس سپیشل وظیفې لپاره د جنگ په لمړی کرښه ته ځي همدا خبريال چې د مافیا سره غاړه غړې دی دا خبريال دی چې د جګړې ټول کېل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبريال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي
نوم احسان صدت ته دی خوست اوسیدون که هم خبریال او رسنه پا موم که دی ولسترگی او غوگونه دی بغیر دی خبریال نه طولن نیم گریده ای وادیر مهم استونزه وی خبریال ریپورت ورکه وی اغا دی دا چارواکی اغی تا متوجه که وی پولند وقتی مون دیر استونزه لدلی دی چی دی ورپور پاسات اغا استونزه حل شیی وی دا چی دی بیان نزدی پو رسته کلونو که زمونگی واغت لسته روڑن و دخمن غاڑی چی دا غلسته روڑن دی خبریالان پو وجل که دو سرم تر سوال لان دی راولی پو موم که کمون خبریالان للاس ورکو دا دی رسنه و پو نشراتو بندی لوی اغیز خیندی کچیری که رسنه نیوی دی دعا دی حکومت دی کرنو یا پو موم که دی هیواد لحالاتو با مون نخبر پاتی شو چی دا دی طولن نپاره یو لوی سرخوگه یا سردد جوڑوی
سمیولا حکمالیم در روزگان ولایت دهراود اولسوالی سیدون که د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالانو د ټولنې سترګې ګڼل کیږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري د وسلوالو طالبانو افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتوب لپاره اړین څه ترسره کړي خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه ده چې په دغه سخت شرایطو کې ستاسو دندې ته تاګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو حشمي صاحب مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو په ستونزو وغږېده موږ په ننګرهار کې تازه د یوې ښځینه خبریالې د قتل شاهدان وو د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو د تاسو فکر باندې علت به څه
په دې وروستیو کې د ژورنالستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي دا داسې دي چې سکیل غواړي د خپلو ناکامیو د خپلو بدنامیو نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالستان ته نشه کوي خبریالان ته نشه کوي تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوړي یوه دا علت ده دویمه علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې چور کې چپاول کې لاس لري، ژورنالستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برچېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریمه مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي، که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډزې وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راجع کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته براعت نه ورکوو، د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بیرته درته راځو. شمله نیازی، د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوي چې څومره موثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینې ډول شوی، شاید په دې اخیر وختونو کې موږ دومره خبره لانو د وژل کېدلو شاهدان به نه وو، نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغیري ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده. فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدي یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده، که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس د ورځې هغه ورځ مزدوري کوي، په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. سبا یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښیي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسولي وای، موږ به د دې شاهدان نه وو، دغه ویره به موږ سره نه وه، دغه اندېښنه به موږ سره نه وه. حداقل که دا تېرم شو، دوی نه وروسته هم دې یو اقدام وکړي، موږ به لږ څه آرام شو، ځکه چې هره ورځ هم پتار شه، هره ورځ هم په ویره ده. زه خپله د دغې صحنې شاهده یم چې زموږ په دفتر باندې برید وشو، زه هلته موجود وم. له هغې نه وروسته څه وشو؟ کله چې کوم اقدام شوی وای، موږ به یعنی دوه ځلې دا برید شوی ده، یو ځلې چې وشو، بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای. دا کار هم ونسو، څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسل.
مننه هاشمي صاحب، تاسو د شمله نیازی څرګندونې واورېدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغسې رواني چې په خبریالانو باندې پرله پسې بریدونه کېږي، غالبا اغلی نیازی په شمشاد تلویزیون باندې د یوې ډلې عملی یادونه وکړه، یعنی دا پیښې دي وسنیو میاشتو نه دي بلکې له یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي، خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړې توګه د خبریالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستی. د بیان ازادي افغان حکومت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼي، نه یوازې دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره هم یوه لاسته راوړنه، یوه بریا ګڼل کېږي. که بریدونه، حملې او د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی په همدې شکل دوام وکړي، په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغېزې څه وي؟
انصر محترم، زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم، دا د افغانستان د ژورنالستانو د قربانیو د هغوی د پاکو وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې توی کړي دي. په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ورکړي دي. تاسې باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم مرستیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده، موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغړونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راکیز کړل. یا پر سلو پورې راټیټ کول. په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې راولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي. نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې چې طبعا دا ولس افغانان د ښځې پړونې ته درنښت لري، د خور پړونې او ټکري ته احترام لري، دوی چې د حملې قصدن په ښځینه ژورنالیستانو کې وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د عمل په خلاف باندې راوپارېږي. او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زونونو کې زموږ ښځینه ژورنالیستان د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا شي، خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپله افغانستان کې په ټولېدو ده. افغانستان بیا یو ځل ملوک طوایفي او جنګسالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې، د چا په فساد باندې، د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي، د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي. بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي، ژورنالیستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري. ژورنالیستان چې کله له کوره نه شي وتی، خپل پلادني کلي ته نه شي تللی، بازار کې نه شي ګرځېدلی، ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالیستان په یوازې ژوندي دي، کالبوتونه ژوندي دي، نور روحن وژل شوي دي. ژورنالیستان اوس په مړو حساب دي.
شملن یازی، په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره شرایط تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه او ژورنالیستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. ټولنیز حساسیتونه هم شته، د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ور باندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره په نورو خبریالانو سره خبرې کړې دي، فکر کوي چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه، او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی؟
ښکاره خبر ده، کومه ستونزه چې تاسو ته یادونه اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یو خبریاله راوځي، مثلا یو جلی راوځي د خبریالۍ په لور باندې، یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم او قبیله او د دې او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه سوچ زور سره مخ شوی یم. حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي. حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو، باید موږ پرې یاد نه شو. نو تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. سناسه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یوه نجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به څه رقم اندېښنه کوي؟ د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو جلی وژل کېږي، یو خبریاله جلی وژل کېږي. نو طبعا دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دې ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا څو په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي. کله چې دغه پېښې ډېرې کې کورنۍ دا پېښې ویني، یا خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتنې ویاندیان نجونو په اړه وغواړي، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوه شو چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی شمې، تاسو راته لنډ داسې ووایي چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالیستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب د افغانستان نافذه قوانین واضح دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالیستانو سپورت ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د دعایي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوسټي کمانډان یو عادي دی وکیل زوی لس کسه شل کسه باندې ګردان نظام سره ګرځي زری موټر ګرځي د پولیس رنجر ګرځي ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدل چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقل دوی هغه ساتونکي ورکړي پوسټي ورکړي ورته یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي اعدام شي سزا ورکړل شي علني محکمه شي نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
شملن یازی تاسو راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبري غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري، د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډیری رسنۍ موږ داسې هم لیدلی دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته ور باندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار، او کله چې ووژل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه شمی صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډېره زیاته مننه کوو له شملا نیازی نه، د شمشاد تلویزیون خبریال او ویاند، او همدارنګه د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کور ودانۍ درته وایو، په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو.
چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پل چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پل چپا دا زما بند دا چپا اللہ چپا دا زمان بندہ زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا